به پایان میرسد. در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب له تاسو نه قدر منوریدونکو د یو ساعت خبرونه تخرغلست. د خبرونه تر ډیره د ازادۍ رادیوي مجلې د 19 پروګرام لپاره ځانګړې ده، خو له هغه مخکې د ازادۍ رادیوي مجلې له 19 پروګرام مخکې لنډه خبری برخه لرو، او په دې برخه کې به واوري چې ایران وای طالبان د ټول افغانستان استازیتوب نشي کولای. او په کونړ کې په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې چارواکي وای چې وسلوالو طالبانو د اسد آباد او ناړی ولسوالۍ ترمنځ لاره بنده کړې. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د وارداتي برېښنا دوه نورې ستنې دا ځل په پغمان کې الوزول شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغان ماشومانو پر حال اندېښنه ښودلې، او د امریکا ولسمشر وایي چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرې نه ږدي. بشپړ خبرونه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د برېښنا دوه ستنې الوزول شوي دي. دا خبره د برېښنا شرکت ویان بیګا ازادۍ راډیو ته وکړه. سنگر نیازی وویل چې د دې پیښې علت تر اوسه معلوم نه دی، خو په اړه یې څېړنې روانې دي.
د دغو پایو ستنو له لارې برېښنا میدان وردګ، غزنی، لوګر، پکچا ته لېږدول کېدله. اوس لپاره دغو ولایتونو لپاره برېښنا بنده شوې ده. تخنیکي ټیم سیمې ته تللی په دغو ستنو باندې کار کوي.
په وروستیو څو اونیو کې د پلازمېنې کابل ګڼې سیمې او یو شمېر ولایتونه له برېښنا بې برخې دي، ځکه په بګرام او له هغه مخکې په سالنګونو کې د وارداتي برېښنا ستنې په بمونو الوزول شوې وې. برېښنا شرکت وایي د پایو د امنیت د خوندي کولو لپاره یوه طرحه حکومت ته سپارلې، خو لا یې د عملي کېدو څرک نه لګېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې یاد کړی چې ماشومان یې تر نورو هیوادونو زیات له تاوتریخوالي سره مخامخ دي. انتونیو ګوتریش په هغه راپور کې چې پرون د امنیت شورا غړو بحث پرې وکړ، د افغانستان نوم د یمن، سومالیا، سوریې او کانګو جمهوریت تر څنګ یاد کړ. ښاغلي ګوتریش په جګړو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه دې ځانګړې غونډې ته په وینا کې وویل:
During 2020, almost 24,000. په 2020 کال کې له 9300 ماشومان سره د سخت تاوتریخوالي 4000 پیشي په یوه شته برخو یا ډولونو سره سوي دي. د جګړو او ګډوډیو په وخت د ماشومانو حقونو ته نه درناوي چکان ورکوونکی او ظلمتهونکی دي.
د ماشومانو جنسي زورونه، تیرای، وهل، وجل، ربړول، د بدن د غړو غوڅول، یرغمال او تختونه او پرخونځیو حمله د تاوتریخوالي هغه شدید ډولونه بلل شوی چې د ملګرو ملتونو په بارونیو بحثونو کې یاد شول. سرمنشي ګوتریش له امنیت شورا او ټولو هیوادونو وغوښتل چې د ماشومانو د خوندي ساتلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د ننګرهار سیمه ایز چارواکي وایي نهو وسلوالو طالبانو ته په یوه چاودنه کې مرګ ژوبله وختې. د ننګرهار مطبوعاتي دفتر بیګانه وخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په کودیخیلو سیمه کې پر طالبانو هغه ماین چاودلی چې دوی په خپله خښ کړی و. اعلامیه زیاتوي چې په چاودنه کې شپږ طالبان وژل شوي او درې نور ژوبل دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې اعلامیې او د شیرزاد ولسوالۍ د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده خوشې شوی او تمه ده چې نن به د پارلمان په غونډه کې برخه واخلي. علي وزیر د تیر کال له دسمبر میاشتې راهیسې د حکومت پر خلاف د خلکو د پارونې په تور په کراچۍ کې بندي و. وزیر او د پارلمان بل غړی خورشید شاه پرون د پارلمان د رئیس اسد قیصر په امر له بنده خوشې شول څو د بودیجې په اړه په غونډو کې ګډون او خبرې وکړي. د پاکستان په قوانینو کې د پارلمان مشر د ځانګړو شرایطو په اساس له بنده د پارلمان د غړو د خوشې کولو امر کولی شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پارلمان غړی محسن دوړ او ګڼ نور کسان د علي وزیر د هرکلی لپاره بیگانه وخت د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورغلی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته ډاډ ورکړی چې ایران به هیڅکله د اټومي وسلې جوړولو ته پرېنږدي. ښاغلی بایدن دا ژمنه پرون د جون په 28مه د اسرائیلو له ولسمشر ریوین ریولین سره چې د کار دوره یې د ختمېدو په حال کې ده په سپینه ماڼۍ کې د کتنې پر مهال وکړه. په اسرائیلو کې جمهوري ریاست تر ډېره تشریفاتي مقام دی. ریولین د دې میاشتې په پیل کې وروسته له دې چې نفتالی بنت د بنیامین نتنیاهو پر ځای د اسرائیلو نوی صدراعظم شو له خپل مقام څخه لرې کېږي. بایدن هیله څرګنده کړه چې د اسرائیل له نوي صدراعظم سره به ډېر ژر په سپینه ماڼۍ کې وګوري. او د قرغزستان ولسمشر صدر جباروف د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره په دوشنبه کې کتلي. د تاجکستان او قرغزستان اړیکې په وروستیو څو میاشتو کې ترینګلې شوي. د اپریل او مې ترمنځ د درې ورځو لپاره په پوله کې د دواړو هیوادونو ځواکونو خونړۍ نښتې وکړې چې له 50 زیات کسان په کې مړه او ګڼ نور ټپیان شول. د تاجکستان په دولتي بیان کې راغلي چې جباروف او ورسره پلاوی به دوه ورځې په دوشنبه کې وي او د لوړې کچې په غونډو کې به برخه واخلي. د رحمان او جباروف د غونډې جزئیات نه دي رسنی شوي. جباروف تر تاجکستان مخکې له خپل ترکمن سیال قربانګلی بردی محمدوف سره په اشقابات کې کتلی وو او د سوداګرۍ د غوړېدو په هدف د 100 میلیون ډالرو په ارزښت تړونونه یې لاسلیک کړل چې تر ډېره د انرژۍ او تجارت په برخو کې وو. ترکمنستان ژمنه کړې چې د ژمي په موسم کې به قرغزستان ته ګاز او برېښنا ورکوي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ. ازادۍ رادیو .com او ازادۍ رادیو .org د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبری برخې اوریدو ته مرابلم. او دا هم لومړی راپور. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نه اوس د ټول افغانستان استازی دي او نه به په راتلونکي کې وي. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند سعید خطیبزاده پرون په یو کنفرانس کې وکړي. هغه ویل ایران په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښمن دی او غواړي د بین الافغاني خبرو په چاره کې مرسته وکړي. افغان چارواکو ویلي دا طالبان دي چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلي، خو طالبان دا تور نه مني. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان گاوند ایران چې څو واره د طالبانو مشران میلمانه کړي، تازه ویلي نننی افغانستان ټول طالبان نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده د دوشنبه پر ورځ په یو کانفرنس کې د افغانستان پر روان وضعیت باندې خبرې کړې. هغه د طالبانو او تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه وویل.
طالبان بخشی از افغانستان هست. چه امروز
طالبان د افغانستان برخه دی، د کنننه افغانستان دی یا د افغانستان راتلونکی. خو طالبان نه اوس ټول افغانستان دی او نه به هم د افغانستان ټول راتلونکی دولت دوی وي. ښکاره خبره ده چې تاوتریخوالی ډیر سوی او اندیشنې راپارولی. ځینې مذهبي او قومي لژکۍ تر فشار لاندې راغلي،
تحت فشار قرار گرفتن.
خطیب زاده ویل ایران د افغانستان وضعیت په خورا دقت ساري او د کابل د احتمالي سقوط یا دې ته ورته مسلو باندې د تبصرې لپاره بیړه نه کوي، بلکې د خبره د افغانستان امنیت او د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو خوندیتوب ورته مهمه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت داسې وخت د طالبانو په اړه دا څرګندونې کړي چې دا هیواد د طالبانو په تیره بیا سیاسي مشرتابه سره کلکې اړیکې پالي او وخت ناوخته یې تهران ته ورغواړي چې وروستی سفر یې سږ جنوري په وروستیو کې و. افغان حکومت تر اوسه پورې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د وروستیو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې ویلي و چې د سیمې له هیوادونو سره د سولې په تړاو اجماع رامنځته کوي او د ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د سولې له ټینګښت سره مرسته کوي. اخو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالعبدالله چې د خپل کار لومړیتوبونه یې د سولې لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه د اجماع رامنځته کول بللي وو، په طالبانو انتقاد کړی چې د سولې د خبرو خنډ ګرځېدلي.
متاسفانه در میز مذاکره او پیشرفتی که
متاسفانه د مذاکره په میز کې هغه پرمختګ چې باید شوی وای حاصل نشو. ډیره وزیده چې دلیلی د طالبانو سرټمبګی ده. وخت تیرول په فرعي مسلو باندې بحث کول او اصلي مسلو ته نه ورېدل د مذاکره کې د پرمختګ د نه حاصلېدو اصلي دلایل دي. او د بهرنیو ځواکونو د وتلو له پیل سره طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی.
وتای بین المللي طالبان عملیات خود تشدید کردن.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر دیبرا لاینز تیره اونۍ امنیت شورا ته ویلي وو چې د سولې د خبرو ترمیزه د جګړو ډګر ډیر توت ساتل شوی او طالبانو لمی میاشتې راهیسې شاوخوا 50 ولسوالۍ نیولې دي. هغې ګواښ وکړ چې که د سولې لپاره افغان مشران سره متحد نشي او هڅې ګړندۍ نه کړي، وضعیت به لا پسې کړکېچن شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د جګړو په اوج کې هم د سولې د خبرو لپاره لا کوم چانس پاتې دی که څنګه، وویل چې طالبان د خبرو له لارې د جګړو هواري ته متعهده دي. نعیم د سولې د خبرو د خنډ او ځنډ ملامتیا په افغان حکومت واچوله.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
زموږ غږ ازادي راډیو اوري. د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې وسلوالو د اسدآباد او نړۍ ولسوالیو ترمنځ لاره بنده کړې. پر دې لاره د نورستان د کامدیش او برګمټال ولسوالیو خلک هم تګ راتګ کوي. خلک وایي چې د لارې د بندېدو له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په دې اړه دا راپور واورئ.
محمد ابراهیم نورستانی او نور قومي مشران چې د لارې تړل کېدو په وجه په اسدآباد کې بند پاتې دي، وایي له لسو ورځو زیاته موده کېږي چې وسلوالو طالبانو په اسمار او غازی آباد کې عمومي سړک بند کړی.
غازی آباد ولسوالۍ مختلفې لارې تر د اسمار د حدوداتو نه شروع تر د نړۍ حدوداتو پورې طالبانو دا لویې لارې بندې کړي دي او قومونه ډېر ستونزو سره مخامخ دي. حتی دا چې مریضان، زخمیان، مړي هم په یو ولسوالۍ په بل ساحه
عبدالقادر کوهستانی به وی وسلوالو طالبانو د سړک بندولو ترڅنګ د غازی آباد ولسوالۍ پر مرکزی کلیو د څښاک او د ځمکو خړوبولو اوبه هم بندې کړي.
اوبه بندې کړي دي، ولیر غړولې دي، هغه پیپونه چې پیپسټیم شوی وو هغه یې په تبرګو وهلی دی، ګډوډ کړی دی، هېڅ خلکو ته اوبه نشته دی او سبا او بیګا پرې دغه ړندې مرمۍ دي او را روانې دي. غازی آباد د اسمان نه لار واخله تر برګي مټاله پورې دی او غازی آباد په وجه ټوله بنده ده چې دا لار آزاده شي او د دې امنیت تامین شي او د دې اسمار نه واخله تر دیوانه بابا پورې چې نورستان ساحه ده او دا خلک روزمره خپل ژوند په امنیت کې او په خدغه کې وکړي.
د هغه په خبره چې د لارې بندې دو سره د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او د اوبو نشتون ټول چاپیریال ته زیان رسولی دی. د کونړ امنیتي مسولین بیا وایي چې عملیاتي پیل کړي او ډیر زر به یا د لاره له هر ډول موانعو پاک کړي. د کونړ امنیت قومندان سمونوال محمد یوسف مظلوم یار چې د نورو افغان ځواکونو سره د لارې د پاکولو په عملیاتو بوخت دی، ازادي راډیو ته وویل:
اسمار او د غازی آباد په ساحه کې عملیات لرو. تقریبا دو ځله دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې خلاص کړه. په لارې کې ګټې اچي، پلچکې اولځي، دولس مینونه تر اوسه پورې موږ خنثی کړي دي او په دغه ساحه کې په عملیاتو کې دښمن ته قوي تلفات اوښتي دي. زه انشاءالله تاسو ته اطمینان درکوم چې ولسونه زموږ تر شا دي او ډېر زر به دغه لاره د ترافیکو په مخ باندې خلاصېږي او دوی به دوامدار د دغه لوبې نه لاس اخلي.
په دغه څه باندې لسو ورځو کې وسلوالو طالبانو او حکومتي ځواکونو پر یو بل خپلو بریدونو ته دوام ورکړی. حکومتي مسولین د هر برید وروسته وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوې کوي، خو تر دې دمه وسلوالو طالبانو په غازی آباد کې پر ولسي وګړو د اوبو او د سړک بندولو او همدارز د شوو نښتو په اړه کوم نظر نه دی ورکړی. د ناړۍ او اسدآباد ترمنځ پر غځېدلي سړک د نورستان د کامدیش او برګي مټال اوسېدونکي هم تګ راتګ کوي چې د لارې بندېدو سره هغوی له نورو خلکو زیاتو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کونړ ولایت په غازی آباد او اسمار ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو هغه لاره بنده کړې چې د اسدآباد او ناړۍ ولسوالیو خلک تګ راتګ پې کوي. چارواکي وایي چې پر دې لاره د نورستان د کامدیش او برګمټال د خلکو موټر هم ځي راځي. له دې راپور سره د خبري برخې پای ته راورسېدو. په پاتې خپرونه کې تاسو د ازادۍ راډیوي مجلې د 19 پروګرام اورېدو ته رابولم.
ازادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ، او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلام. د رادیوي مجلې په دې غاڼه کې به د سندرغاړي عبدالله مقوري د ژوند او هنر په اړه راپور واوري چې تیره اونۍ وفات شو.
زن کدن کی می مخواله وی قبلتا مخامخ می کی دخپل محبوبتا.
ځوان سندرغاړی حیات افغان د خپل هنري کارونو په اړه راته غږیږي او زمزمي هم راته کوي.
دومره په قبر قبر مزا په زوال به واوړې ستا د قدم لاندې می زړه د په بال به واوړې.
مشهور کلم لیکونکی شهرت ننګیال راته وایي چې کلم باید څنګه ولیکل شي.
کلم یو ډول تبصره ده خو د تبصرې ژبه بیل ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی.
په خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
د افغانستان مشهور سندرغاړی عبدالله مقری تیر یک شنبه د غبرګولی میاشتې په 13 نیټه د کابل په یو روغتون کې وفات شو. عبدالله مقری چې په 1302 هجری لمریز کال کې د غزنی ولایت په مقر ولسوالۍ کې زیږیدلی و او زده کړې یې د خپلې سیمې په یوې مدرسې کې کړې وې. له هغه وروسته یې سندرې ویل پیل کړل چې نور سندرغاړي حاضر نه شول د شعرونه له موسیقۍ سره ووایي. ګڼو افغان چارواکو، سیاستوالو او فرهنګیانو د عبدالله مقری په مړینه خواشني څرګنده کړې او ارګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غني له قوله لیکي چې عبدالله مقری په هنري سندریز او خواږه انداز خلک د وطن آبادۍ، یووالي او سوله ییز ژوند ته وهڅول. له ژوند، وطن او هنر سره مینه او د وطن پالنې عالي روحیه او پیغامونه د افغانستان تر هرې سیمې کور او خپل مینهوالو ورسول چې مړینه یې د افغاني هنر او موسیقۍ لپاره لویه ضایعه ده. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي په ناامنو سیمو کې د فرهنګي او تاریخي سیمو په اړه اندېښمن دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست محمد طاهر زهیر په کابل کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې په وروستیو کې په ځینو تاریخي او فرهنګي سیمو کې وسلوال امیش شوي چې د دې سیمو د تخریب اندېښنې هم ډېرې کړې دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي په هیواد کې له 500 زیاتې ملموسې تاریخي آبدې شته چې له جملې 300 رغول شوي، خو دوی اندېښمن دي چې په دې وروستیو کې د جګړو په شدت سره بیا زیانمنې نه شي. ښاغلي زهیر له خلکو وغوښتل چې د ملي ارزښتونو په ساتنه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د فرهنګي او تاریخي آثارو ساتنې ته پاملرنه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست یو شمېر محلي سندرغاړو او هنرمندانو ته ستاینلیکونه ورکړل. د دې سندرغاړو په ویاړ جوړې شوې غونډه کې د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د افغان فلم او هنر چارو مدیر محمد شاه مجرو له هنرمندانو مننه وکړه چې د محلي او سوچه افغاني موسیقۍ په ژوندي ساتلو کې هلې ځلې کړې دي. په غونډه کې د ننګرهار شپږ محلي هنرمندانو ته د ستاینلیکونو له ورکولو وروسته د سندرغاړو سندرې هم وویلې.
د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړې، د وطن د اوچت غره په سر می خاخ کړې، مخ می سم کړې د شیرین آشنا کوڅه ته، مخامخ می کېږدي خپلې محبوبې ته.
په افغانستان کې ورستۍ څو اونۍ د فرهنګیانو او هنرمندانو لپاره د ویر اونۍ وې. تېره اونۍ مشهور سندرغاړي عبدالله مقری هم د ژوند پور پرې کړ. هغه وخت چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی و، خلک له خپل کور او کلي ټپراول او د ښه ژوند څرک په دوربین کې نه ښکارېده. عبدالله مقری او څو نور هنرمندانو چې د خلکو پام به یې غلطاوه او هماغه وخت یې د جګړې پر ضد او د سولې او یووالي لپاره یې سندرې ویلې. په یو راپور کې مو د عبدالله مقری ژوند او هنري کارونو ته کتنه کړې ده.
دا د هیواد د حماسي شاعر، لیکوال او سندرغاړي عبدالله مقری ژغدی
عبدالله مقرای د مولوی عبدالوهاب زوی د 1313 هجری لمریز کال د غوی میاشتې په 23مه نیټه د غزنی ولایت د مقر ولسوالۍ په کوچال کلي کې زیږیدلی. لومړنۍ زده کړې په دیني برخه کې د خپلې سیمې اړوند په مدرسه کې ترسره او وروسته بیا د منځنیو زده کړو په موخه کندهار ته لاړ. دا منځنیو زده کړو تر بشپړولو وروسته یې په کابل کې په اطلاعات او کلتور وزارت کې رسمي دنده پیل کړه. عبدالله مکوری د هغې لیونۍ مینې له وجې چې له خپل هیواد او خلکو سره یې لرله دا رسمي دندې تر څنګ حماسي شعرونه هم لیکل. دا چې د هغه شعرونه حماسي وو او په شعرونو کې د وخت ناخوالی د خلکو او هیواد درد او ویر بیان سوی وو، نو د وخت سیاسي حالاتو او ناخوالو له وجې هیڅ یو سندرغاړی دې ته حاضر نه سو چې د هغه شعرونه د سندرو په بڼه ووایي. نو اړ سو تر څو خپل حماسي شعرونه او ترانې د شي اغیزې په پار په خپل غږ سندرې سکړي. عبدالله مقوری په لومړي ځل د افغانستان په ملي راډیو تلویزیون کې د سندرو په بڼه د خپلو لیکل سوو شعرونو صف پیل کړ او تر دې دمه یې په سوونو غږیزې او ویډیویي سندرې ثبت سوې دي. په هیواد کې د اویایمې لسیزې کورنیو جګړو د نورو افغانانو په رنګه مقورۍ هم کډوالۍ ته مجبور کړ چې لومړی کوزي پښتونخوا او بیا متحده عرب اماراتو ته وکوچېد. د کډوالۍ په وخت کې شاوخوا 1600 کیسټونه ثبت کړل چې د خپلې هیوادنۍ مینې تنده به یې ورباندې ماتوله.
وای افغانستان پا دیدن پوسی کمرما،
عبدالله مقوری د ژوند، هیواد او افغان ولس ناخوالی د کډوالۍ ژوند او نورې ترخې شیبې د شعر په ژبه او خپلو سندرو کې ویلې او هغه یې د خپل دردمند زړه د دردونو کمولو او د ملت ته راویښولو او یووالي یوه وسیله ګڼله. د دې تر څنګ نوموړي په خپلو سندرو کې د افغانانو د ویښولو او خوځښت په پار داسې چیغې زمزمه کړې چې کولی سي د هغو لپاره یو لوری وټاکي چې تقریبا نیمه پیړۍ یې دوام وکړ. خو دا و چې د تېرې غبرګولي میاشتې په 13مه نیټه یې د کابل په یو روغتون کې د زړه د حملې له امله د 18 کلنۍ په عمر سا ورکړه. خدای بخښلی عبدالله مقوری څه باندې یوه اونۍ د کورونا ناروغۍ له امله په روغتون کې بستر و. له عبدالله مکوری څخه هیواد ته له فرهنګي او معنوي میراث پرته دوه لوڼې او 15 زامن پاته دي چې یو زوی میرخان مقوری د موسیقۍ په ډګر کې د خپل پلار د پاتې ارمانونو د پوره کولو لپاره کار کوي. خو د سندرو مینوال یې اوس په شیرین ژغ او خوږو سندرو پسې ارمان کوي. تقریبا 90 کلن حاجي فضل محمد د غزنی اندړو ولسوالۍ د نانی کلي اوسیدونکی دی. دای همدا شیبه د عبدالله مقوری له مرګه خبر سو. فضل محمد عبدالله مقوری به جوړې سندرغاړی یاد کړه او ویل هغه یوازینی سندرغاړی و چې په خپلو سندریزو شعرونو یې خلکو ته پوهه ورکوله. ډیری وخت مې یې سندرې اورېدې، ډیر زیات مې خوښ و. کشکې له مرګه مو وای خبر سوی.
متاسفانه چې اوس خبر شو دی عبدالله مقوری له چې څه څه د خډیر د افغانستان سي ار سره یار هنرمن او استاد ار څوک سیمري د لوی زیاده دی د دې وطن لپاره دا خدمتونه کړی دي. خلکو ته خوشحالي او ماتل کې حقیقي شیرونی ویل دي او د دې وطن بچایو دي، د وطن خدمت کړی ده.
عبدالله مقوری یو لسی او حماسي شاعر او سندرغاړی وو، نو ځکه یې په ولس کې زیات محبوبیت درلود. 30 کلن میرویس د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکی دی او دا وخت د غزنی ښار په کولای سب سیمه کې هوټل لري. هغه اوس هم د عبدالله مقوری سندره چالانه کړې ده. میرویس وایي عبدالله مقوری هغه سندرغاړی دی چې زیاته مینه ورسره لري او مرګ یې لویه ضایه ده.
ولا عبدالله مقوری خو د وطن مبارک اول تر اخره سندرې ویلې او شاعر د وطن مبارک ښه خدمتونه کړي دي او ټول وطنوالو سره مینه لري. زه خپل ډیر مینه ورسره لرم او همیشه ورته د سندرې اورم او په کور کې په دکان کې همیشه چیرې ناست یو چیرې تنایو بس د سندرې موږ همیشه وخت اورو. د وطن یو سرمایه ولا عبدالله مقوری غټه ځای د وطن لپاره کنه.
سپنجره یا جی عبدالرحمن متمدی د غزنی مرکز اړوند سپندې کلی اوسیدونکی دی. ښاغلی متمدی عبدالله مکوری د خپل وخت تر ټولو ښه سندرغاړه یادوي او وایي سندرو او د سندرو شعرونه یې پیغام درلود چې له دې امله یې دغه سندرغاړی زیات خوښ و. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته ونازوي چې نوم یې تل پاتې سي.
دا خو زموږ په ځوانۍ کې هنرمند و. زما د وزارت اطلاعات و کلتور نه دا خواهش ده چې دغسې هنرمندانو په یاد باندې یو څه وکړي او د ده کوم آثار که پاتې وي هغه ژوندي وساتي. داسې خلق خو قابل د دې دي چې دایم باید د دوی هغه یاد وساتل شي.
لیکوال ممثل او یون لیکونکی مزمل هوتک بیا عبدالله مکوری د هیواد د ټولو قشرونو لپاره یو وړ سندرغاړه یادوي. هغه وایي عبدالله مکوری په خپلو سندرو پر خلکو د بیدارۍ غږ کاوه.
د هیواد نامتو سندرغاړی عبدالله مکوری هغه هنرمند و چې په خپل غرني غږ او رسا غږ باندې تل افغانان د غفلت له درانه خوبه راویښ کړي او بیدار کړي دي.
لیکوال او خبریال عبدالمجید جلان بیا عبدالله مقری یو زړور شاعر او هنرمند یادوي. ښاغلی جلان وایي مقری تل د شعر او موسیقي په خوږه او هنري ژبه حقایق بیان کړي وو.
عبدالله مقری یوازینی افغان هنرمند و چې تیر څلوېښت کلونو ناخوالو ته یې د هنر ژبه ورکړله. هغه ترخه واقعیتونه هغه دردونه چې انسان ورسره لاس و ګرېوان و هغه یې بیان کړل. هغه نه سیاسي لیډران پرېښودل، نه یې ستور د نیلۍ پرېښود، نه یې خوار د شړۍ پرېښود. هر واقعیت یې په ډېر کړو سره بیان کړل، ټول یې نقد کړل.
ترکی بدمانی اشنا ستا پنوری رستی دیدن تمی اشنا رات چپا تنشی خما خراشا.
حیات افغان هغه سندرغاړی دی چې له ماشومتوب څخه یې غږ د موسیقي له پردو سره یو ځای شوی. په دې خپرونه کې حیات افغان له ماشومتوبه تر اوسه د خپل هنري سفر په اړه معلومات راکوي. حیات افغان د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. وایي په ښوونځي کې ترانې ویلې چې همداسې په دیپله د موسیقۍ تر بڼه راورسېد. د په یولس کلنۍ کې د سندرو لومړنۍ کسیټه بازار ته وړاندې کړه چې هغه وخت ټولو حیات ماشوم باله.
ما به په مکتب کې ترانه ویله نو زه خپلو ملګرو ډېر زیات تشویق کړم د هنر ډګر ته. زه لاړم هلته مې کیسټ وکړلې. ما یو کیسټ چې د رباب منګی په نوم باندې و نو اولنې نوم چې ما ته هغه کیسټ کې کې خو حیات ماشوم محمد حیات نوم مې مخکې او بیا حیات ماشوم کړلو. نو هغه ټایم کې زه ماشوم ما رښتیا سره په ما باندې به دا نوم بد نه لګېدل. نو کله چې ځوان شوم ځان ته مې تخلص انتخاب کو حیات افغان.
هغه وخت چې لومړنۍ سندره وویله څو کلن به وي؟
یولس کلن وم چې ما اول کیسټ وکړله.
د هغه وخت هغه سندری دی په یاد دی؟
او ولی نه، دا هغه وخت سندری ما په یاد دی تر اوسه پورې. چې دا سندره اولنۍ مارکیټ ته راوتلې وه دا حکیم جان پر یادی شعر و چې ما په کیسټ کې کړی و ما محمد امین په شریکه. هغه داسې و چې
مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. او مورې ملنګ راغلی دی زمونږ کوڅې ته خیرونه غواړي زه باور شم دروازې ته. دومره په کبر کبر مزا په زوال به واوړې، دومره په کبر کبر مزا په زوال به واوړې. ستا د قدم لاندې مې زړه د په بال به واوړې.
د ډیرو مینوالو غوښتنه وکړې وه چې ټپې دې ویلي دي، غزلې دې ویلي دي، باید ته ټپیزې ووایې. نو ما مخکې یو د صابر ملنګ په کلام کې ما ټپیز ویلی وې، داسې و چې هغه مې لکه لسم کې سټو د اوس وختو کې سیکوینس کې مې کړې وې. دا ټپیز د عرب باورا په نوم یو چې په سعودي عرب کې ژوند کوي، د مسافرې شپې سبا کوي. نو کمپوز ما په خپله ورته جوړ کړی و، زه به تاسو ته په طرز باندې ووایم.
زچ مینم ډیر خو دچا بزان دچا بزړو لبلتا نه خبر نه و ز په قسمت دومره سپیروم وې هغه دبل شو ز یوازې پات شما
سندر خو ما بیخی زیات ویلی دی هم انجان لکه مخکې چې ما د تو چې ول کلنۍ کې ما مخ وکړله ډېر زیات کیسټې مې خو کومې سندرې چې ما ته ډېر شهرت راکو د کبیر ریحان شعر دی او دا سندر به زه ته د زمزمه هم کوم.
علم زرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم مزرانا حسن چې زړه در په سیوا چوم لپې لپې وینې بپ خل در په سیوا چوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم علم زرانا حسین چیزڑ در پسی واچوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم لپی لپی وین باپ خلا در پسی واچوم.
د ځوانو افغان سندرغاړو یو ستونزه دا ده چې یوه ځانګړې اتحادیه نه لري چې د دوی لپاره کار وکړي او د دوی ستونزې حل کړي. حیات افغان د سندرغاړو له پخوانۍ اتحادیې هم ګیله من دی چې دوی ته یې کار نه دی کړی.
زمونږ دپاره بېخي کار نه ده شوی، لکه نه اتحادیه لرو. یوه اتحادیه مخکې مونږ ته کارونه جوړ کړي وو نو بېخي کار نه کولو. دې ته راورسېدله چې بېخي اوس ورکه ده، مونږ ته پته نه لګي چې اتحادیه چېرته ده.
ولې توجه نشته؟ او که هغه د پخوا په اړه راته ووایي چې مثال تاسې کار ته مخېستی وو ورتلی نو څه یې کول؟
هو، مخکې به لکه مونږ ورتللو هم هغلته مونږ نه به د میاشتې یا دېرش افغانۍ یا پنځوس افغانۍ اخیستلې. بیا به چې مونږ پروګرام تتللو نو هغه پروګرام والا نه به داسې څه ثبوت اخیستلو یا به زمین را کولو مونږ ته. بیا مونږ پروګرام تتللو نو د دې د وجې مونږ هلته بیا پنځوس روپۍ ورکولې.
د ډېر سندرغاړي په دې خاطر چې خپلې سندرې ثبت کړي یا یې ویډیو جوړه کړي بهر ته ځي، خو که چېرې دوی دلته په خپل وطن کې دغه کار وکړي دا به هم د دوی لپاره یو سرزانه تمام شي او بل به یې ګټه خپلو وطنوالو ته رسېدلې وي. دوی ولې بهر ته ځي او دا کار په خپل وطن کې نه کوي؟
ما خو چې کوم کلیپونه جوړ کړي دي لاول نه په خپل ګران افغانستان کې مونږ ښایسته ښایسته ځایونه لرو، همدغسې مزار شریف، ننګرهار، پکتیا، لکه هر یو ځای ته چې مونږ لاړ شو دی د کلیپ مناسب دی که نه مناسب ځایونه شته دي پکې ښکلی دی. نو هغه خلک دي چې څوک ورته تاجکستان ته ځي رقص پکې وکړي داسې سندرې مونږ بېخي داسې کلیپ جوړونه هم نه غواړو. باید هر هنرمند ته پکار ده چې په خپل وطن کې په خپل افغانستان کې کلیپ جوړ کړي.
او بل د ثبت خبره ده، یعنی دلته معیاري سټوډیوګانې نشته چې ثبت وکړي یا که ډېر قیمت یې ثبتوي؟
هو دلته څه داسې سټوډیوګانې شته دي چې هغه دومره پیسې اخلي چې زمونږ وس نه ورته رسېږي، خو کار یې داسې چندان کار نه دی، ډېرې زیاتې پیسې اخلي. نو داسې سټوډیوګانې بیا دلته شته دي چې هغه مونږ سره بیا مغلته مونږ نوم ثبت کړو، مونږ ته په کال کې دوه درې سندرې همداسې ثبتوي.
په افغانستان کې مختلف ورځې او مناسبتونه شته چې نمانځل کیږي، خو د دغو مناسبتونو لپاره افغان سندرغاړو ډېرې سندرې نه دی ویلي. له حیات افغان څخه مو وپوښتل چې د ځانګړو مناسبتونو ته سندرې ویلي که نه.
مور ته مې ویلې ده د مور ورځې ته، میندې خو ټولې میندې دي خو خپله مور هر چا ته ګران نه وي که نه. ما خپلې مور ته دوه سندرې ویلي دي، هغه کمپوز هم ما پخپله جوړ کړی دی او شعر د صابر ملنګ دی. داسې مور ورځې ته میلې ده هغه سندره به زه درته زمزمه کړم چې ژوند د اوسې بیلتا غم خورې مورې زه بچا ته کوم غک چې مورې مورې
نورو هیوادونو په چاپی رسنیو کې کالم ډیر لوستونکي لري. کالم څه دی، څنګه لیکل کیږي او له نورو ادبي او ژورنالیستیکو ژانرونو سره یې توپیر په څه کې دی؟ په همدې اړه مو له مشهور کالم لیکونکي شهرت ننګیال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ننګیال صاحب، لومړی غواړو چې کالم وپیژنو. تاسو چې ډېر وخت کالمونه لیکلي، کالم یعنی څه؟
کالم یو اخباري ژانر دی او د تبصرې یا عامو مقالو سره توپیر په دې کې دی چې د کالم لمن تاغونه پراخه ده. ادبي کالمونه هم شته، سیاسي کالمونه هم شته، دغسې اختصاصي کالمونه هم ممکن وي، خو په عامه توګه کالم د اخبار او ورځنیو مسایلو سره تړلی دی. هر څه د طنز او د سیاسي مسایلو لپاره یو ډېر ښه مساحت بستر لري او د ما په فکر تر ټولو لیکنو نه یا نورو ژانرونو نه، اخباري ژانرونو نه، کالم اسانه دی.
کالم په لومړي ځل په پښتو کې چا ولیکه او څنګه زموږ تر اخبارونو راورسېد؟
زما د مطالعې د مخې خو کالم پښتو کې چې لیکل شوی دی نو هغه مرحوم اجمل خټک لیکلی دی د کچکول په نامه، او بیا د ده د کالمونو یوه ټولګه هم چاپ شوې ده. په وروسته کې بیا ایوب صابر مرحوم کالمونه لیکلي او د هغې نه وروسته مشهور کالمونه نورالبشر نوید لیکلي دي، او زه فکر کوم چې
پختو ته هم دمدغه پختونخوانه کالم راغلی دی د افغانستان مطبوعاتو ته، او د شوروی ضد جهاد په وخت کې جهادي مطبوعاتو کې ډیر بار ځای پیدا کړی دی.
دلته په اخبارونو کې ډیر وخت د کالمونو په نوم مقالې خپرېږي، اوس دا توپیر ډیر ته نه کیږي چې کالم یعنی څه او مقاله څه. تاسو چې خپله دغه کالمونه لوستي دي، کالمونه یې بولئ که نه مقالې دي؟
ځینې مقالې دي، او دا توپیر هم د ځینو په وړاندې نشته چې کوم کالم دی، کومه سیاسي تبصره ده او مقاله ده. کالم معمولا په څو موضوعاتو باندې هم لیکل کېدای شي، یعنی په یو کالم کې ګڼ موضوعات هم سړی راخیستی شي، او کالم کې طنز هم ګډېدای شي. حالله چې تبصره ستوغه او وچه سپوره وي، طنز پکې دومره عام نه دی، لیکن کالم کې طنز هم کېدای شي او نورې حوالې هم ورکول کېدای شي. نو په دې لحاظ کالم د عامو تبصرو یا مقالو نه جلا دی.
تاسو مخکې وویل چې کالم کېدلی شي په ټولنیزو مسایلو ولیکل شي، یا همداسې سیاسي مسایل او ادبي مسایل هم کېدای شي د کالم حصه وي، خو دلته کالمونه یوازې په خبري او سیاسي مسایلو لیکل کېږي.
او زموږ په د اوسنیو مطبوعاتو کې ادبي کالمونه نشته، په خبر باندې مبنی دي کالمونه، او یو څه طنزیه اړخ لري. دا به ډېره ښه وي چې ادبي کالمونه هم ولیکل شي او ادب هم د کالم ډګر ته راوړل شي.
ځینې کالمونه وي په هغو کې هنر ډیر وي، د بیلګې په ډول که د نورالبشر نوید صاحب کالمونه وکتل شي، په هغه کې شاعري ډیره وي، بیتونه ډیر وي، او ډیر وخت هغه په شعرونو استدلال کوي. آیا د کالم ژبه باید همداسې ادبي وي؟
د کالم ژبه چې څومره خوږه وي، کالم په هماغه اندازه مقبول وي. د بشر نوید د کالمونو ژبه ډیره خوږه او ادبي ده، او همدغه ځانګړنه ده چې د ده کالمونه یې د لوستونکو لپاره ډیر مقبول ګرځولی دي. خو د دې نه علاوه داسې کالمونه هم شته چې په طنز په ژبه لیکل شوي دي او هغه هم خلکو خوښ کړي دي. داسې کالمونه هم شته چې هغه په سیاسي ژبه لیکل شوي دي، هغه هم مسایل ښه راخیستي دي او عام فهمه یې لوستونکو ته وړاندې کړي دي.
هر ژانر چې دی خپل اصول لري. د بیلګې په ډول که څوک لنډه کیسه لیکي، هغه کې کرکټر دی، پیښه ده، ټکر ده، همداسې پیغام ده، او ځینې نور مسایل لري. کالم کوم مهم توکي لري چې یو لیکوالی د لیکلو په وخت باید مراعت کړي؟
کالم یو ډول تبصره ده، خو د تبصرې ژبه یې بیله ده. په دغه بیلوالي کې طنز هم شامل دی، او د کالم نه سړی په دغه یوه محدوده کې چې لکه تبصره یا نورې مقالې دي په دغه کې مقید نه دی. لکه مخکې چې ما وویل، د کالم لمن یو څه پراخه ده، ډېر مسایل یا څو مسایل موضوعات په دې کې تحلیل کېدلی هم شي، یعنی د تحلیل خوا هم لري. په همدې خاطر باندې په ورځنیو لیکنو باندې کالم یو څه حاوي شوی دی چې کالم په خپله لمن کې څو موضوعات یا ګڼ موضوعات راوړلی شي.
خو دغه څو موضوعات باید یو تسلسل یا مناسبت سره ولري؟
او دا باید ولري. دغسې مستقیم مناسبت او اړیکه که نه وي، نو باید په خپل منځ کې یو ارتباط ولري چې یوه د بلې نه جلا نه شي. او په دې اردو ژبه کې دغسې یو کالم هم یو چا لیکه په نوای وخت اخبار کې، چې هغوی په یوه کالم کې د یوه پاراګراف په چوکاټ کې تقریبا 45 مسائل راوړل، او هر پاراګراف په یوه موضوع وه، او په یوه کالم کې به 15-16 دغسې پاراګرافونه یا موضوعات راغلي وو.
د طنز خبره مو وکړه، دا چې طنز څنګه په کالم کې ځای شي دا مهمه خبره ده. طنز چې تاسو خپله کالمونو ته راوړئ، څه ډول یې پکې ځای وای؟
او دا طنز به یو ارتباط لري د موضوع سره. دغسې نشي کېدی چې موضوع یوه وي او طنز د بل ځای نه راغلی وي. دا به یو ارتباط هرو مرو لري، او که ارتباط ونه لري نو بیا دغسې ښکارېږي لکه په یوه ټوکر باندې چې یو ډېر بدرنګه پیوند لګول شوی وي.
ستاسو په کالمونو کې د ځینو نورو ژبو اصطلاحات، کلمې او متلونه هم شته دي؟
زه ډېرو قیودو تعریفونو ته نوک نه نیسم، او دغسې غواړم چې اوس روان ولیکم، دغسې ولیکم چې لوستونکی په فکر باندې مجبور کی، یعنی تش دا نه وي چې دای وخت واړوي، یو څه معلومات ورکړي، یو څه دای خپله په فکر باندې اړ کړي، او په هغه موضوع کې دای خپله فکر وکړي، او دای خپله یو استنباط ته ولري.
کلام چرا شروع کوو د مقالې په څیر باید یو مقدمه ولري یا یو پیښه تشریح کړي کنه کیدې شي له نورو ځایونو هم کلام شروع سي.
او مقدمه خوس په لیکنو کې خلق نه خوښي چې لکه په خوا چې خلق وویل چې دا حقیقت دی او دا جوته خبره ده او بیا به یو یا دوه پاراګراف همدغسې تللی او بیا به وروسته اصلي موضوع ته راغلی و. نو مقدمه خوس په لیکنو کې مناسب نه ده او کالم کې خو بیا بیخي مناسب نه ده، ځکه د کالم ساحه د عام دومره پراخه نه ده. د ساحې نه مې مطلب دا دی چې کالم لکه چې نوم یې دی کالم په اخبار یا د مجلې په ځانګړې یا محدود ساحه کې راځي. نو دلته که مقدمه زیاته شي او په مقدمه پسې لیکوال لاړ شي نو اصلي موضوع ته پاتې کیږي. نو مقدمې نه پرته کالمونه ښه کالمونه کیدای شي.
په افغانستان کې کالمونه ډېر مشهور نشول، لکه په نورو ژبو کې چې ډېر مشهور دي، مینوال هم لري او خلک انتظار وي هره ورځ چې اخبار کې د پلانی کالم ولولي، دغلته کالمونو داسې مینوالو نه موندل، حتی په دې اړه بحث ونه شو. ولې؟
یو خود داسې دی چې دلته چا لکه تاسو چې ووی کالم باندې بحث نه دی شوی، کالم باندې څوک نه دی غږېدلی، داسې سیستماتیک کالم چاته نه دی ښودل شوی، یعنې د کالم چاته نه دی ور زده کړل شوی. نو یو دا خبره ده. بله دا ده چې کالم عمر هم په افغانستان کې لنډ دی، او بل په افغانستان کې یو لیکوال مجبور وي چې اول په لیکنه کې خپل ځان خپله سانسور کړي، بیا وروسته اداره یا مالکان دغسې سانسور ته ځانونه ژمن بولي. نو په دې خاطر دلته دغسې مقبولیت کالم نه دی ګټلی لکه نورو هیوادونو یا نورو ژبو کې چې ګټلی دی. نو ښه به دا وي چې په دې باندې فکر وشي، بحث پرې وشي، او دا کالم لکه د نور ژانرونه همدغسې خلکو ته ور وښودل شي، او نوې تجربې چې په نورو ملکونو کې یا نورو ژبو کې کیږي هغه انتقال شي پښتو ژبې ته. نو کیدای شي دلته کالمونه مقبولیت پیدا کړي.
ننګیال صاحب، تاسو د سانسور خبره وکړه، که یو څوک غواړي خپل کالم سانسور کړي کوم څه باید وباسي ترې؟
نو سانسور خو یو د اختناق فضایي چې هغه په لیکوال هم هاوی وي، مسلط وي، او لیکوال ناخود آگاه کله ځان سانسور کړي، خپل لیکنې سانسور کړي. او یو دغه دی چې هغه ادارې لیکوال سانسور کړي، د لیکوال لیکنې سانسور کړي. دغه دواړه صورتو کې لیکنه زیانمنیږي، او هغه سه قوت چې په کار ده په لیکنه کې نه پاتې کیږي. نو په هر لیکنه کې سانسور ښه نه دی، دا یوازې کالم پورې اړه نه لري. هر لیکنه چې سانسور شي یا لیکوال دا احساس کړي چې زه سانسور کیږم یا ته سانسور لاندې یم، طبیعي خبره ده چې د لیکنه به کمزوري کیږي.
مثال یو موضوع ده، یو څوک غواړي کالم پرې ولیکي، له پایله تر پایه باید څنګه لاړ شي، هغه خپل موضوع څه ډول تعقیب کړي؟
زه فکر کوم کالم ته ډېره پورې دغه کومې خبرې چې موږ کوو په دغه بنیاد باندې ولیکل شي. یعنې سړی دغسې فکر کوي لکه شی چې لولي هغه څه دي لکه دای چې وایي. نو که دغسې ولیکل شي کالم به ډېر خوندور وي، مزیدار به وي، ځکه چې کالم د ژوند د ورځنیو مسایلو سره ارتباط کی وی. نو باید په هماغه ژبه په هماغه لهجه ولیکل شي، او که دغه سه کتابی ژبه ته ډیر راشي نو بیا کیدای شي د کالم هغه خوند او مزه پیکه شي. د کالم لپاره مطالعه هم ډیره ضروری ده چې سړی د مشهور کالم لیکونکو آثار ولولي، د کالمونه ولولي، او په خپل ذهن کې هغه وساتي، او د خپل کالمونو لپاره یو چوکاټ ولري په خپل ذهن کې. ځکه چې دا سم نه ده چې د هر لیکوال کالم چې سړی ګوري د مشهور کالم لیکونکو نه وګوري، هر یو خپل بل چوکاټ لري چې په مو چوکاټ کې خپل خبرې خپل لیکنې دوی ځای کړي دي. قانع صاحب چې کالم لیکي که د قانع صاحب نوم هم نه وي ورسره، سړی پوهېږي چې دا قانع صاحب لیکلي، ځکه دای د خپل کالم دغسې پیلوي چې د یوې قصې نه شروع کړي، او هغه قصه یو تمهید کړي دی د خپل مدعا دپاره چې هغه په وروسته دی لیکي. د دې دپاره زه فکر کوم چې د هر کالم لیکونکي دپاره یوه مځکه وي چې دای په هماغه مځکه باندې خپل فصل وکړي او بیا یې راټول کړي.
هغوی چې په لومړي سر کې لیکي ډېر وخت چې د نورو کالمونه لولي بیا خپله لیکي تقلید کوي، په دې خاطر چې دوی هم ښه کالم لیکلی وي او هم یې له تقلیده ځان ساتلی وي، څه باید وکړي؟
ځمکه باید هر چا خپله وي، البته د نورو د لیکل نه د استفاده کیدای شي. دا دغسې نه دی چې موږ چې په عام هغه کې هغو ته نقل وایي چې دا نقل وهلی دی، خو مطالعه ډېره ضرور ده.
د ټول ادبی لیکنو لپاره مطالعه ضرور ده. او د ما په فکر اوس کالم د هتر رسیدلې خصوصا په نورو ژبو کې چاغو ژورنالیزم ته ادب انتقال کړی دی، یعنی د ادبی ژورنالیزم کوم ګرته وایو یو اساس یې رامنځته کړی دی. نو د دې نه بعد ځوان استاد چې د نورو په ځمکه د خپل فصل وکړي، ځکه باید د خپل چمتو کړي وي او مونته پالنه باید د دې فصل د خپل وکړي، دغسې ونه کړي چې د بل چا په ځمکه باندې خپل فصل وکړي. که څوک د کالم کلا ته ننوځي، مثلا ځینې لیکوال دي چې هغه د کیسې د دروازې نه ننوځي، د هغو په کالم کې د کیسې رنګ غالب دی، او ځینې کسان دي چې د هغو په کالمونو کې د ادبي ټوټو رنګ غالب دی، هغو دغسې یو فضا دغسې یو چاپېریال د خپل کالم ته جوړ کړی چې هغه په ادبي چوکاټ کې لیکلی وي. نو د هر چا هغه خپله ځمکه خپل چوکاټونه دي، او په هغو کې هغه د لیکوال سبک هم تر ډېره پورې خوندي پاتې کیږي.
وروستۍ پوښتنه مو دا کوله چې د کالم د غوړېدا لپاره څه کول پکار دي، او دا چې که نور لیکوال یا زلمی لیکوال چې کوم راځي هغوی غواړي کالم ولیکي، هغوی ته به مو خبرې څه وي، هغه تجربې چې تاسو تر اوسه پورې لرئ له هغوی سره شریک کړئ.
کالمونه ډېر لیکل شوي خو په کالم باندې څه نه دي لیکل شوي. په تېره پښتو کې ما ذهن ته داسې کتاب یا داسې تحقیق نه راځي چې هغوی په کالم باندې کړی وي. پکار ده چې په دې رابطه کار وشي، کالم معرفي شي، کالم په د تعریف په هغه چوکاټونو کې ایثار نه شي، خو یو تعریف ورته ولرو چې کالم څوک څنګه ولیکي. نو تر اوسه نه دغسې مضمون شته چې څوک یې ولولي، او نه په دې رابطه څه کوم علمي سیمینار شوی دی، نه کومه علمي ناسته شوې ده. باید توجه وشي دې ته چې په کالم باندې بحثونه وشي، که امکان ولري سیمینارونه وشي یا خپرونې دغسې پروګرامونه او دغسې لیکنې ولري چې هغوی کالم خلکو ته ور وپېژني، او د کالم اساسات او مبادی خلکو ته ور وښيي، او لیکوال دغه خپلې تجربې چې دوی لري دا له نورو سره شریکې کړي. او که ممکنه وي باید په ژورنالیزم کې د ادبي ژورنالیزم یو نوی صنف او یو پرانستل شي، او یو نوی مضمون کالم وګرځي، ځکه کالم د دې وړتیا لري چې د یو مضمون په شکل تدریس شي.
درنو اوریدونکو، روان رادیو مجله د ډاکټر محمد اکبر په یو شعر چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډکلی مکړی پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، گمان می نشی چلا سنمی درور سیری، تد آسمان لمنا زد دیوالون سیوری، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، زد اجل د جلوهلو د تنز مکی ما، تد وریز د پاغندو د پلوون سیوری، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، ند کوم فکر غیر شوم، ند کوم گل انزور شوم، شوم د ته شو بو وړو کاغذونو سیوری، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، زد دی خونی د تاخ ما چراغم نه جوړیږم، په ما کې شکاری د دی کور د گناهونو سیوری، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، پښې مې د خپلو تورو خاورو په سر نه ټینګیږي، لکه په ګور دره پیدلو بیرغونو سیوری، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، د دعاګانو صف مې ودرید ستا د مخ محراب ته، ښه شوه چې خیال کې خو در رسی د لاسونو سیوری، شش وجه خیال که خود رسی دل آسونو سیوری.
اس چکم طرف تزیزر بدن گی اس چکم طرف تزیزر بدن گی زمایا بدر کلا رکی ٹکی گی زمایا بدر کلا رکی ٹکی گی چم طرف تزیزر بدلے گی اس کے چم طرف تزیزر بدلے گی جمایا بدر کلا رکی ٹکی گی جمایا بدر کلا رکی ٹکی گی
دزوانے تندرا جهل دریا دی کی اپ سین بدر تحل دریا دی کی مایا بدر تلا رکی تکی کی مایا بدر تلا رکی تکی کی کم طرف تزیر بدلیگی اس کی کم طرف تزیر بدلیگی